Return.
پش به جشت وید ازادی را لوپ مشامنی خبری مجله که مزاحمت شی بر کوربایم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. پدې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له شر وتلو سره یې مخالفت کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشري حقونو د څار سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال وژل غندلې دي. چارواکي وایي د اوروزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژل کېدل غندلې دي. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې د دوی د آسیا د څانګې مشر پتریشا ګاسمن ویلي دا پیښه په ښکاره دا پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. میرمن ګاسمن ویلي د دایی وژنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالان د برید د غندنې تر څنګ د جګړې د ښکېلو خواوو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
لخکیلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ. د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایي مو شهید کړ، بل دایي راپورته کېږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي. د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې هم ورته غونډې جوړې شوي او په پکتیا کې یو واټ د دایی په نوم نومول شوی. الیاس دایی چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کوه، پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیره شپه طالبانو ته په لاس ورغلي. د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاته کړی.
تیره شپه وبژ امنیتي ځواکونو شاته کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ تعمیراتو ځایونه مخالفي له لاسه لیدلي دي او هغه موسوراني باندې اخته دي، هغه ټول تعمیرات له منځه وړي ورانوي.
طالبانو د دهراود د جګړې په اړه تازه څه نه دی ویلي. د کابل پولیس وایي د ارغندې سیمه کې نن سهار موټر بم چاودنې درې امنیتي سرتیري ووژل. د کابل امنیت قمندان جمعګل همت وویل چې پیښه کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي. د کورنۍ چارو وزارت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودو په شرط ویلي د غبرید کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي چې دوه ملکیان هم پکې دي. برید د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی. تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي د طالبانو کار بولي. بل ورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي. د والي ویان اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید وکړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفره زخمیان دي. په تعصب سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفره زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان هم دې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په ولسمه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې خو دغلته زرګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخنی نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9 شپې باندې د تیګرای د ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوی وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او د هند اوسیدونکو د دیوالی دودیز جشن ته چمتووالی نیسي. حکومت له خلکو غوښتي چې د کورونا وبا له کبله دغه جشن خپلو کورونو کې ولمانځي. هندیانو بیا د حکومت دغه غوښتنه له پامه غورځولې او ډلې ډلې بازارونو ته راوتلې دي. د ډلی یوې اوسیدونکې ویشالی د سګنیو مراسمو په اړه وویل:
نوڅ کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګنې ګونې ډکو ځایونو ته لټګه ډډه کوو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سیر وتلې يم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
ټاکل شوی په هند کې سر له سبا د دیوالی جشن پیل شي.
دا ساجی رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، فرانسې غواړي چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. وړاندې په دې اړه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د بشري حقونو د سار ډلوي چې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایدي دې ساسمان ته تر مرګ مخکې ویلي وو چې طالبانو د مرګ ګواښونه ورته کړي. په ننګرهار کې نن خبریالانو غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ، بل دای راپورته کیږي.
دا بي وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي. دا خادمین مو وژنې
هیڅ شي وسله نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په ګردیس کې د دای یاد تل پات شو.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونمو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنار ټول سوالي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبانو په لسکونو ملکیان برمته کړي.
تقریبا د
په داسې حال کې چې د امریکا د متحد ایالاتو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. د فبروري د 9 نیټې د دوحې د سولې د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د مې تر میاشتې له افغانستانه ووځي. فرانسه او د ناټو نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کاروان اخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې د ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر شامل لوري له دندې ګوښه شو، تر یو حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر شامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستانه خپل پوزیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داره چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي او ژر یې ونباسي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان د می تر میاشتې له افغانستانه ووځي، خو دوې میاشتې وشوې چې طالبان او د افغان دولت استازي د سولې د مذاکراتو پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پریکړه په خپله وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلي عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرانس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي، موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي، نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه، ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلی جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرانس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله، طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړي توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه 40 ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکزي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشر ته حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال الیاس دی د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ وښونه کیږي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادۍ په برخه کې د طالبانو په ارتباط شکونه پیدا کړي دي. الیاس تایی د پنجشنبې په سهار په هلمند کې ووژل شو او د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشري حقوقو د څار دې نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا ګاسمن لخلي وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وژل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کولای شي. پر الیاس دایی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاس منلخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بلل او زیاته کړي ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وایي الیاس دایی له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداري ترلاسه کول. د بشری حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده دې ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلې او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وې. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دې دوی ته راپور ورکړي. د بشری حقوقو د څار د نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یو اعلامیه خپره کړي او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح هم ادعا کړې و چې طالبان په خارونو کې پر رسنیو، مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته غوښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې، تهدید او سزا کولو دې هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیې په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
بل لور ته د ننګرهار خبریالانو د الیاس دایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅکله د خبر سنگر سوړ نه کړي. له جلال آباد سهار ګل امیرزایی راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمهیزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکر الله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایي مو شهید کړ، بل دایي راپورته کیږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی وویل چې خبریالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانېدونکی او نه بخونکی عمل دی.
په لاس د خدای مونږ سره ښه چلند وکړي، مونږ مه وژنئ. مونږ غریبانان یو، مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل خبریالان د هیڅ چا نه دي، خو د هر چا لپاره دي او باید وژنه یې بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبریالان د الیاس دایی وژنه غندي او دا کړنه یو بشری جنایت بولي.
نو دوی بې پرې خلک دي. د خبریالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړئ، ګنې دا بشری جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبریال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و، تیره ورځ په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي میند چاودنې له امله ووژل شو او د مصطفی محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازینۍ لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبریالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبریالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبریالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پت چلند د دې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی دا غوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پایټکې کی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
په ګردیز کې نن یو واټ د الیاس دایي په نوم شو. بلور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایي د وشلو د پیښې د غندلو پر مهال له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایي په نوم باندې ونومو ترڅو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي دغه سرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خرولۍ له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په درو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګند کړ چې د الیاس دایي قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي کوم خبریالان چې په شهادت رسیدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د تېرې ورځې د شوي پیښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایي وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایي وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه داده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایي له تېرې یوې لسیزې راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و.
تاسو له پیغامونو
زه سباول د تخار ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږیږم. موږ د دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شوو. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلې په راډیو کې موږ په کوم څه جاګر ته خدای په ورځ بس کوي کوي الله دې شهادت او خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونیسي کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن دشمنانو په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امیس او نابود کړي. دایي صاحب یو دې وطن دوست یو دې د افغان پرست یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لکړه. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي خدای دې په شبخښ وبخښي.
زه د کندهار وایا اسدالله او په خبره کوم دا پیغام دادی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ور ته مولاړې په الیاس دایي په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چا چې دا کار کړی باید چرنه وکړي باید د قانون منګولو ته ورسې سخت سزا ورکړي. عبرت واخې د نورو خبریالانو ته ګواښ جوړ نشي. ډېر خوشینه یې ډېر د خپل ورور مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول نه مخانه د خبرې سره څخه پدې کې مخابره پر دې څخه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو چې د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانه ان لله و ان الیه راجعون. ازادي رادیو کارکون کې تاسو له کوم د عزت سره غواړو الله دې د کورنۍ ته ډېر خبر ورکړي. السلام علیکم.
کوم خبر یې مشو الله پاک دې جنتونه په نصیب کړي نو ځان یې په شنو خبره کار کاو دا تا وځلې پر طالبان په غاړه نه خل نه خل یم دا طالبان او ولایت طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له دې څخه سره دا نن کوم خبر یې وځل شوی دی دا کله ګلا عبد دا څو خړې او موږ خو سره غوډه ورې دي له نو الله تعالی له دې نه څه ورته سلام کوي سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روزګار د روزګان چنارتول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړی او وهل دي. ویل کیږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالي ته وړل. د دې ولسوالي لاري لنجدې څلور میاشتو راځي طالبانو بندي کړی دي او خوراکي مواد نه ورپریشتي. د ترن کوټه د اسجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلې او ډبولې دي. د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما ورور د سخت ولو تر کبول عذاب نه بار ټول لیکل دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکی خلک و یا کشنیان و دا څه زغات هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي. هغسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه جو په لاس ورکوي دی نو
د چنارت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برمتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمته سوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بنجیان دي بنجیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند له ندلي په راستولې سیمس کې لیکلي دي د الیاس سعی له کورنۍ ده او د ازادي راډیو له ټولو همکارانو سره په غم کې شریک یم. قاري محمد مدني د نورستان له واما ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید د الیاس دایي قاتلین په جدي توګه تعقیب کړي او د دایي له کورنۍ سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. رفیع له دایکندي څخه له الیاس د الیاس دایي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. خان محمد اسلام یار له ندلي لیکي له تېرې شپې راهیسې سخت باران ورېږي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي د دایي قاتلان دومره شرمېدلي دي چې اعلان هم نشي کولی. احسان الله ساحل له زابل لیکلي دي افغانان باید خپل منځي مذاکراتو کې لومړی پر اوربند بحث وکړي. نوراغا نورزای لواشیر علی که الیاس تایی کورنی تا جمیل صبر خوارم. یوشمر نور آوریدون که هم ده الیاس تایی پرملین خوشنی سرگند کلیده و زدید رالیو تایی اسمی سون راست بولیدی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د خبری مجله مهم دومره و په بلی خبری مجله کې فرشته نگاله تاسو سره ده فرشته جان استریټ په خیر راغله
تشکر فرشته نه باشین شامتان بخیر